دوستانو وخت په افغانستان کې د مازیګر 4 بجې شوې. زه جملند مو د ازادي رادیو په دې خبرونه کې مل خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه بیلابیل ریپورټونه لرو چې د سر موضوع یې دا ده چې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر د امنیه قمندانانو غوښتي دي چې د انتخاباتو امنیت ته کار وکړي او خپله بې طرفي وساتي. نور مسایل او ریپورټونه هم لرو. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن په سویس کې د سوریې په اړه د سولې د خبرو نړیوال کانفرنس ته وویل چې په سوریه کې د انتقالي حکومت پر جوړېدو د موافقې هڅې به وشي، خو داسې حکومت چې ولسمشر بشار الاسد به یې برخه نه وي. دا تروریستي ډلې یو مشکوک کړی چې په خټه مصرې ده په مسکو کې نیول شوی. خو د دې خبرونو تر تفصیل مخکې پام وکړئ د افغانستان کورنیو خبرونو ته چې فریبا ظاهر دروري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر د انتخاباتو د امنیت په اړه ډاډ ورکوي. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې لسګونه ټولګټي پروژې ګټه اخیستنې ته وړاندې شوي دي، او د افغانستان د پراختیا لپاره د متشبثینو ټولنه وایي هڅه کوي چې په ملي او نړیواله سطحه د اقتصاد په برخه کې د افغان ښځو ونډه پراخه کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ډاډ ورکوي چې په دې هیواد کې د روانو انتخاباتو امنیت ته بشپړه آمادګي لري. د کورنیو چارو وزیر عمر داوودزی دا ډاډ د هغه 15 ورځنی سیمینار په وروستۍ ورځ ورکړ چې د افغانستان د ټولو ولایتونو د امنیت قمندانانو لپاره د انتخاباتو د امنیت د تدابیرو په اړه جوړ شوی و. ښاغلی داوودزی وویل مخالفینو د انتخاباتو د ګډوډولو وړتیا له لاسه ورکړې ده.
د انتخابات به خامخا کیږي او دا افتخار به افغانستان د ملي پولیسو په نصیب کې کیږي چې د نورو ارګانونو په کومک د دوی تر نظارت لاندې دا انتخابات صورت نیسي. زمونږ استادې هغه مخالفین چې هغوی نه غواړي چې انتخابات وشي هغه دونه قوي نه دي.
شغلی داوودزی وویل چې د هرې هغې مداخلې مخه به نیول کېږي چې د انتخاباتو مشروعیت ته زیان رسوي. د افغانستان د کلیو پراختیا او بیارغونې وزیر وایس احمد برمک نن د هرات ولایت په انجیل او کروخ ولسوالیو کې څه باندې 10 ټولګټي پروژې افتتاح او ګټه اخیستنې ته وړاندې کړې. د دغو پروژو ارزښت څه باندې 90 میلیون افغانۍ شتل سوی چې د اوبو رسولو د شبکو، استنادي دیوالونو، پلچکونو او د سړکونو جوړول پکې شامل دي. په یو بل خبر کې د کندوز د کلیو د پراختیا او بیارغونې ریاست چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې زرګونه کورنۍ له 170 ټولګټو پروژو څخه برخمنې سوي دي. د دغه ریاست سرپرست انجینیر محمد قاسم امیری ازادۍ راډیو ته وویل چې په دغو پروژو کې د 340 کیلومتره سړکونو جوړول، د 140 کیلومتره کانال کیندنه او بیارغونه، د پاک اوبو د 200 څاګانو کیندنه او 380 د ډیرو پلونو او پلچکونو جوړونه شامل دي. شغله امیری وایي چې پر دغو پروژو نږدې 260 میلیون افغانۍ لګېدلې چې د کلیو د پراختیا او بیارغونې وزارت له لوري ورکړل شوي دي. او د افغانستان د پراختیا لپاره د متشبثینو ټولنه وایي هڅه کوي چې په ملي او نړیواله سطحه د اقتصاد په برخه کې د افغانو ښځو ونډه پراخه کړي. د افغانستان د پراختیا لپاره د متشبثینو ټولنه یا لید نن د یو شمېر لوړپوړو افغان چارواکو په حضور کې په رسمي ډول پرانستل سوه. د دغې ټولنې غړو ازادۍ راډیو ته وویل چې د دې ټولنې د جوړېدو هدف د افغانستان په اقتصادي ډګر کې د ښځو پراخه ونډه ده. دغه ټولنه د لسو سوداګرو میرمنو لخوا جوړه سوې ده. د اوتر دې مالت د افغانستان مهم خبرونه نړیوال خبرونه فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د سوریه د حکومت مذاکره کوونکي او د منځلاري اپوزیشن د ائتلاف استاذ ونن په سویس کې د سولې خبري پیل کړې. ملګرو ملتو عمومي منشي بان کی مون د دې غونډې د پیل وینا وکړه او ویل چې سخت ستونزې په مخ کې پرتې دي، خو دغه کانفرنس د ستونزو د حل لپاره یو پزړه پوري موقع ده.
وی نو اول دات ایت هاز بین ان اکستریملی ډیفیکلټ.
دا وایي معلومه دا چې تر دې ځایه د رارسېدو لاره ډېره ستونزمنه وه، ډېر ارزښتمن وخت او خلک له لاسه ولاړل. اجازه راکړئ چې ووایم چې ستاسې او زموږ ټولو په وړاندې سختې ستونزې پرتې دي، خو د دغو ټولو سره دلته ستاسې حضور هیلې پیدا کوي. دا په سوریه کې د بحران نه پیله په تیرو دریو کلونو کې اول وار دی چې د پوزیسیون او د جمهور رئیس بشار اسد استازي د خبرو لپاره سره ناست دي. د تقریبا 30 هیوادو استازي چې امریکا او روسیه هم پکې راځي د سویس په خبرو کې ګډون لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن په سویس کې د نړیوال کانفرنس ته وویل چې په سوریه کې د یو انتقالي حکومت پر جوړېدو د موافقې هڅه به وشي، خو داسې حکومت چې ولسمشر بشار اسد به یې برخه نه وي.
see only one option, a negotiated transition government.
یو انتخاب وینو او هغه دا د چې د یو داسې انتقالي حکومت ترمنځ کېدو لپاره چې دوړخیزه موافقه ور باندې وي کار وسی. موږ باید له حقیقت سره مخامخ سو. د دوړو خوا او موافقه هغه څه ده چې دلته یې موږ سره راټول کړی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هم وویل چې پر ټولو نړیوالو قدرتونو چې په سوریه کې په روان وضعیت کې رول لري غږ کوي چې په سوریه کې د روان بحران د پای ته رسیدو لاره جوړه کړي. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی نن ویلي چې په کانفرنس کې د تروریستانو یو شمېر پلویان ګډون لري نو د بریالیتوب چانس یې کم دی. پیژندل سوی یوکرایني ژورنالیست چې د آزاد اروپا راډیو سره هم وخت نا وخت همکاري کوله د خپل ځان د امنیت له ویرې تښتېدلی دی. ویتالی پورتنیکو پرون ویلي چې تېښتې ته مجبور سوی ځکه په روسیه کې باوري سرچینو خبر ورکړی و چې د یوکراین حکومت یې د وژلو پلان لري. د پرون په فیسبوک ولیکل چې د دوشنبې په ورځ درې تنه په زور په کیف کې د ده کور ته حتی ورننوتي وو. رپورټونه وایي د یوکراین په مرکز کیف کې د مظاهرو ضد پولیسو او د اعتراض کوونکو ترمنځ نښتې روانې دي. پولیسو نن د هغو موانعو په لرې کولو پیل وکړ چې اعتراض کوونکو جوړ کړي وو. اسوسیټډ پرس خبریال مخکې د ډاکټرانو په حواله ویلي وو چې په دغه خوټب کې دوه تنه وژل شوي دي. نن سهار په کیف کې سلګونو پولیس د رژیم ضد اعتراض کوونکو د موانع او شاوخوا سیمې ته ورغلل او اعتراض کوونکو هم پولیس په پټرولي بمونو او ډبرو وویشتل. د یوکرین د کورنیو چارو وزیر د وطن د وژل کېدو خبر تایید کړی وو او د دې هیواد د کورنیو چارو وزیر خبرداری ورکړی وو چې که د په وینا تحریکونکې ډلې له خپلو فعالیتونو لاس وانخلي د مظاهرو ضد پولیس به له زوره کار واخلي. د اروپایي پارلمان د هغه هیئت مشر چې د کیف د وضعیت د څارنې لپاره به راتلونکې اونۍ یوکرین ته ځي نن ازادي راډیو ته وویل چې د یانوکوویچ حکومت باید له تشدد څخه کار وانخلي. لیمار بروک ازادي راډیو ته وویل دوی باید مذاکره وکړي او د اپوزیشن سره د خبرو لاري او د قوانینو په مرسته داسي پریکړه وکړي چې دوی نوې پایل لپاره لاره جوړ کړي. د امریکا د ملي امنیت د ادارې تشتیدلی قراردادي چې پټ استخباراتي معلومات افشا کړي وو د وزارت کړي چې د روسیې لپاره جاسوسي کوله. ادوارد سنودن ویلي له کوم ابهام څخه پرته او په یوازیتوب د امریکا د استخباراتو د ادارې د څارنې د پروګرام په اړه معلومات افشا کړي وو. د سنودن دا خبرې د نیویارکر مجلې پرون خپرې کړې دي. او د القاعده تروریستي ډلې یو مشکوک غړی چې په خټه مصر دی په مسکو کې نیول شوی. په روسیه کې د مهاجرو فدرال ادارې نن په مسکو کې خبریالانو ته وویل چې د مصري وګړي تیر کال د روسیې له حکومته پناه غوښتې وه او کله چې د مهاجرت ادارې د سابقې په اړه تحقیقات وکړل څرګنده شوه چې هغه غالباً په مصر کې د القاعده شبکې غړی و. د دغه مصري وګړي نوم نه دی افشا شوی. د روسیې د مهاجرت فدرال ادارې ویلي نیول شوی سړی اوس د روسیې د فدرالي امنیتي ادارې په لاس کې دی او هغوی د مسئلې څېړنه کوي. اوس هم د افغانستان په څو ښارونو کې د هوا د حالاتو په اړه معلومات.
او ده هم د افغانستان د هوا پیژندنې د ملي ادارې د اټکل مخې د راتلونکو څلورویشت ساعتونو لپاره د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالات: کابل د حرارت لوړه درجه 11، ټیټه منفي 4، اسمان برک. هرات د حرارت لوړه درجه 14، ټیټه 4، اسمان برک. مزار شریف د حرارت لوړه درجه 14، ټیټه 4، اسمان برک. کندهار د حرارت لوړه درجه 14، ټیټه 3، اسمان برک. او په جلال آباد کې د حرارت لوړه درجه 40، ټیټه 3 او اسمانه هم برک اټکل شوی دی.
دوستانو خبرونه مل ازادي رادیو نو اوریدل تاسو کولای شئ چې زموږ په ویبپاڼه کې د دې خبرونو تفصیل وګورئ. ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ مو د ویبپاڼه آدرس دی. وړاندې به په خبرونه کې واورئ چې په 2014 میلادي کال کې افغانستان ته د امریکا د متحده ایالاتو مرستې کمی شوې دي او تر اوسه نه ده معلومه چې ولسمشر باراک اوباما اداره به پر روان کال کې افغانستان ته ټولې څومره مرستې ورکړي. په دې اړه په رپورټ سربېره مولدې هم خبرو چې په سپینه ماڼۍ کې پر دې خبرې شوې چې څومره امریکایي پوځیان په افغانستان کې پاتې شي. په همدې موضوع د افغانستان د سیاسي چارو له څېړونکي احمد سعیدي سره مرکه هم لرو. د افغانستان د کورنیو چارو د وزیر لاغه سرګندونو مهم خبرو چې د هیواد امنیت کمانډانانو یو وخت چې په انتخاباتو کې به طرف پات شي او د امنیت د ټینګښت لپاره کار وکړي. د افغانستان د بشري حقوقو ځینې مدافع ټولنې د بشري حقوقو د څار د نړیوال سازمان هغه ریپورت تاییدوي چې 2013 کال په افغانستان کې د بشري حقوقو لپاره وخت کال نه دی بللی. په دې اړه د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون له یو پخانی غړي نادری سره مرکه لرو چې په یو برخه کې وایي
د انساني لارزنه ساکل د یو د هغه کلونو څخه چې پر بشري حقوقو باندې بیا تر مشکلات موجود وو.
دا بشپړه مرکه وروسته په خبرونه کې لرو. د خیبر پختونخوا د 400 او د بلوچستان د کوټې په سیمو کې مولا درنو 14 هم خبرو چې پرونی تلفات اړولي. په سویس کې د سوریې په اړه روان کانفرنس حال هم درکو. نور ریپورتونه به هم ولرو. دا خبرونه په دوهم نمایي کې د نیمه نړۍ پروګرام چې د خزو پاړه ځنګړی پروګرام دی او همدارنګه د خزو پاړه یو بل خبرونه هم لرو لمکسر وسی. په 2014 میلادي کال کې افغانستان ته د امریکا د متحده ایالاتو مرستې کمې شوې او تر اوسه نه ده معلومه چې جمهور رئیس اوباما اداره به پروان کال کې افغانستان ته ټول ټال څومره پیسې ورکړي. د امریکا حکومت هڅه کوي چې له نورو لارو په افغانستان کې له پراختیايي پروژو سره مرسته وکړي. د دې مسلې تفصیل د رویټرز خبري اژانس په ریپورت کې خبر شوی چې جان اقال کوزي غټ ټکی دروري.
ورسته له هغه چې د امریکا کانګرس د افغانستان پراختیايي مرستې نیمایي کمې کړې، د جمهور رئیس بارک اوباما اداره هڅه کوي چې له نورو لارو دغه هیواد ته د مالي مرستو جریان ډاډ بند کړي. د امریکا د کانګرس وکیلانو د 2014 مالي کال لپاره له افغانستان سره د 1.2 میلیارد ډالرو مرسته تصویب کړه او جمهور رئیس اوباما دغه لایحه د جمعې پر ورځ لاسلیک کړه. په نوې لایحه کې په ملکي یا پراختیايي برخه کې د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو مرستې په 50% کمی شوي، خو دا هم نه ده معلومه چې متحده ایالات به له افغانستان سره ټول ټال څومره مرسته کوي. د امریکا د متحده ایالاتو د نړیوال پراختیايي ادارې یا USAID یو چارواکی ویلي په راتلونکو څو میاشتو کې به د افغانستان لپاره د روان مالي کال کې د مرستو اندازه معلومه شي او له تصویب شوې لایحې څخه به د لارښود په توګه کار واخیستل شي. په لایحه کې دا هم ویل شوي چې د امریکا د متحده ایالاتو نړیواله پراختیايي اداره او د بهرنیو چارو وزارت کولای شي چې د افغانستان لپاره د 2013 کال څخه پاتې شوې پیسې د روان مالي کال لمرستو یعنی 1.2 میلیارد ډالرو سره یو ځای کړي، خو د لګښت په اړه سمدستي توضیحات نه دي ورکړل شوي. د امریکا د متحده ایالاتو د سولې انسټیټیوټ کې د افغانستان او پاکستان د پروګرام مشر انډریو ویلډر چې کلونه کلونه په سیمه کې کار کړی وای، هر چا افغانستان ته د امریکا د مرستو د کمیدو توقع درلوده، خو په سلو کې د 50 کمښت تصور نه کاوه. د امریکا نړیوالې پراختیايي ادارې او د بهرنیو چارو وزارت چې په بهر کې د امریکا د پراختیايي پروژو او مرستو څارنه کوي، په ګډه په 2014 مالي کال کې د افغانستان لپاره د اداري کارونو د پرمخ بیولو په مقصد د 1.8 میلیارد ډالرو غوښتنه کړې وه. دوی په 2014 مالي کال کې د افغانستان لپاره ټول ټال د 2.9 میلیارد ډالرو بودیجی غوښتنه کړې وه. رویترز لیکي افغانستان ته د متحده ایالاتو د مرستو کمښت به په دې هیواد کې د روغتیايي، تعلیمي، زراعتي او نورو پروګرامونو او پروژو پر دوام اغیز وکړي او دغه راز به په روان عیسوي کال کې له افغانستان څخه د بهرنیو عسکرو له وتلو وروسته وخت کې د بې ثباتۍ عامل هم شي. دا په داسې حال کې ده چې کابل او واشنگټن په خپلو کې امنیتي تړون چې له مخې به یې په افغانستان کې یو شمېر بهرني عسکر پاتې شي نه دی لاسلیک کړی. د متحده ایالاتو د مرستو دا کمښت به نورو هغو مرستندویانو ته هم اشاره ورکړي چې په 2012 کال کې د توکیو کانفرنس کې له افغانستان سره د مرستو ژمنې کړې وې، که څه هم چې د امریکا متحده ایالاتو له افغانستان سره په راتلونکي کې په مشخص ډول د مرستو اندازه نه ده اعلان کړې، خو ژمنه یې کړې وه چې تر 2015 کال پورې به دغه هیواد ته په کال کې څه د پاسه 2 میلیارد ډالر ورکوي. دا ژانس پوینه افغانستان ته د امریکا د مرستو د کمیدو علت له دولت سره د کانګرس شخړې، په افغانستان کې د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې د مرستو د تنظیم او د افغان حکومت په اړه د وکیلانو نارضایتۍ په ګوته شوې دي. په افغانستان کې له 2001 کال راهیسې اداري فساد او د پیسو بې ځایه لګښت هم افغانستان ته د امریکا د مرستو د کمیدو لاملونه ګڼل شوې دي. د امریکا د سولې انسټیټیوټ کې د افغانستان او پاکستان د پروګرام مشر ښاغلی ویلډر وای د امریکا د کانګرس وکیلان باید محتاط اوسي چې له جمهور رئیس کرزي سره د امنیتي تړون پر سر لانجې له امله د افغانستان خلکو ته سزا ورنکړي.
اخوا په سپینه ماړی کې پر دې خبرې شوې چې څومره امریکایي پوځیان په افغانستان کې پاتې شي. دغه باس په داسې وخت کې شوې چې افغان ولسمشر حامد کرزي یو ځل بیا ویلي که چیرې یو غوښتنې ونه منل شي له امریکا سره به امنیتي تړون لاسلیک نه کړي. د لویدیځو اژانسونو په استناد د موضوع تفصیل د احمد شیبر په چمتو کړي رپورټ کې اورو.
امریکایي پوځي چارواکو سپین ماڼۍ ته یو وړاندیز کړی دی چې تر 2014 میلادي کال وروسته خپل 10,000 پوځیان په افغانستان کې وساتي. د دې خبرې تایید یو جګپوري امریکایي چارواکي فاکس نیوز ټلویزیوني چینل ته وکړ. بل لور ته نیویارک ټایمز ورځپاڼې نن راپور ورکړ چې په وروستیو ورځو کې په سپینه ماڼۍ کې پر دې بحث وشو چې په افغانستان کې د 8,000 او 1,200 ترمنځ امریکایي پوځیان پاتې شي. د ورځپاڼې په باور چارواکو دا نظر ورکړ که تر دې لږ امریکایي پوځیان په افغانستان کې وي نو دا به ګرانه شي چې په دغه هیواد کې د امریکایي ډیپلوماتانو او پوځي او استخباراتي چارواکو ساتنه وشي. په افغانستان کې د 10,000 امریکایي پوځیانو د پاتېدو خبر لومړی ځل وال سټریټ جرنال ورځپاڼې خپور کړ او د دې وړاندیز ملاتړ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او دغه هیواد استخباراتي ادارو هم کړی دی. دغو ادارو سپینې ماڼۍ ته ویلي دي چې دوی دغه شمیر پوځیانو ته په افغانستان کې اړتیا لري څو دفاع وزارت وتوانی شي چې په افغانستان کې د خپل واډو ساتنه وکړي او دغه ځواکونه بیا په افغانستان کې وتوانی شي چې په خوندي ډول خپل کارونه مخته یوسي. د امریکا د ملي امنیت د شورا ویاندې کارتلین هایډن وویل چې تر اوسه په خپل ولسمشر بارک اوباما پریکړه نه ده کړې چې څومره امریکایي پوځیان په افغانستان کې پاتې شي. میرمن هایډن زیاته کړه چې په افغانستان کې به د امریکایي پوځیانو د پاتېدو د شمیر او د هغو امریکایي اډو پاړه چې په افغانستان کې تړل کیږي ډېر ژر پریکړه وشي. په افغانستان کې د یو شمیر امریکایي پوځیانو د پاتېدو مسله د کابل واشنگتن په امنیتي تړون پورې تړل شوې ده. افغان ولسمشر حامد کرزي د روانې اونۍ په پیل کې یو ځل بیا دا خبره وکړه چې تر هغو به له امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک نه کړي چې د افغانانو پر کورونو بریدونه نه وي بند شوي او د سولې خبرې عملا نه وي پیل شوي. وال سټریټ جرنال ورځپاڼه خبر ورکوي چې په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جوزف دانفورد سپینې ماڼۍ ته تېره اونۍ وویل چې په افغانستان کې یا 10,000 پوځیان پرېږدي او یا دې هم ټول وباسي.
امور دل چې سپینې ماڼۍ تازه پر دې خبرې کړې چې 3,000 تر 2,000 امریکایي پوځیان په افغانستان کې پاتې شي. په داسې وخت کې چې د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون نه دی لاسلیک شوی د امریکایانو دغه بحث څه معنی لري؟ دا پوښتنه احمد شیبر د مرکې په پیل کې د سیاسي چارو له څېړونکي احمد سیدی څخه کړې. هغه په ځواب کې وویل
دلته دوه ټکي دي. پنټاګون بارک اوباما ته پیشنهاد کړی چې په افغانستان کې د 3,000 تر 10,000 پورې عسکر باید پاتې شي یا دغه موضوع سخت تقرب وکړي. زما باور دا ده چې قرارداد امنیتي چې امضا نه سي امریکا خپل غواړي د شورای امنیت له تاریخ نه دلته خپل ماموریت ته دوام ورکړي.
تاسو فکر کوئ چې د دې سربیره که امنیتي تړون لاسلیک نه شي امریکایي پوځیان به په افغانستان کې پاتې شي؟
بل لاره یې نشته. فقط یوازې لاره دا ده چې شورای امنیت په دې باره کې تصمیم ونیسي. نور لاره یې قانوني لاره یې نشته.
ولسمشر کرزي خو مخکې ویلي و چې بل څوک حق نه لري چې د امنیتي تړون لاسلیک نکړي او راوړاندې شي.
د حقوق بین دول هغه میثاقونه چې په بین الملل کې موجود ده شورای امنیت چې یو منطقه ته خطرناک تشخیص کې هغه حق لري چې تصمیم ونیسي چې حکومت خوشاله وي یا خپه وي.
که چېرته د ملګرو ملتو امنیت شورا داسې پریکړه کوي فکر نه کوي چې ځینې هیوادونه په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو له حضور سره مخالفت وکړي؟
تاسو معلوم ده چې په شورای امنیت ملل متحد کې هغه قوت چې امریکا لري هغه دا توان لري بیا نو چون د ویټو مثلا مطرح نه ده. په پاتې کېدل په افغانستان کې چین هم راضی دي، روسیه هم راضی دي، فرانسه هم راضی دي او امریکا هم راضی دي. نور مشکل پکې نشته. بیارو ناتو دلته مطرح ده. ناتو هم په شورای امنیت کې حضور لري. حتی پاکستان او نور مملکتونه هم تر اوسه مخالفت نه دي کړي. ایران د شورای امنیت کې مخالفت عضویت نه لري.
سیدی صاحب، نو که چېرته مسله داسې وي بیا د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی ولې تر اوسه پورې له امریکا سره راضي شوی نه دی چې امنیتي تړون لاسلیک کړي؟
زه فکر کوم چې آخرین خط دا ده چې امریکایان غواړي چې آسته آسته محترم کرزی صاحب ته تجویب کړي. تاسو نن واورېدل چې امریکایان چې پخوا وعده کړی و چې 2.3 میلیارد ډالر افغانستان ته کمک کوي نن نیمه یې کړی. نیمه یعنی امریکا اوس غواړي چې د کرزی په مخالفتونو د افغانستان خلکو ته هم مجازات وکړي چې دا زما په باور یو خیانت دی.
د افغانستان د سیاسي چارو له څېړونکي احمد سیدی سره مو مرکه واورېده.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر د هیواد لمنیه کمانډانانو وغوښتل چې د انتخاباتو امنیت ته کار وکړي او په انتخاباتو کې خپل بی طرفي وساتي. محمد عمر داوودزی دغه څرګندونې نن په کابل کې د امنیه کمانډانانو د یو 15 ورځنی روزنی سیمینار په پای کې کړې. د موضوع تفصیل له کابل د اسد الله الدین په ریپورت کې اورو.
د کورنیو چارو وزارت وایي چې د ولایتونو امنی قمندانان به د راتلونکو انتخاباتو امنیت ته کار کوي او چاته به د دې اجازه نه ورکوي چې په انتخاباتو کې لاسوهنه وکړي. د کورنیو چارو وزیر عمر داوودزی وایي د حکومت وسلوال مخالفین هڅه کوي چې انتخابات ګډوډ کړي، خو ټینګار کوي چې امنیتي ځواکونه کولی شي د مخالفینو پلانونه شنډ کړي. ښاغلی داوودزی د چهارشنبې په ورځ د ولایتونو د امنی قمندانانو د 15 ورځنی روزنی سیمینار په پای کې له امنی قمندانانو وغوښتل چې په راتلونکو انتخاباتو بے طرفا پاتشی
بصراحت اعلان میکنم و ایر شما تا
کارا دا اعلانوم اولتا سڅخه هم نندا تعهد اخلم چې انتخابات تر سره کیږي. مونږ ټول دا هم ومنل چې په انتخاباتو کې بے طرفا پات کېګو، د هیڅ یو کاندید په ګټه او زیان کار نه کوو، چاته د دې اجازه هم نه ورکوو چې په دې بهیر کې لاسوهنه وکړي.
د امنیه قمندانانو لپاره په کابل کې 15 ورځنی سیمینار د ستونزو د هوارولو او د راتلونکو انتخاباتو د امنیت د ټینګښت لپاره جوړ شوی وو. د سیمینار ګډونوالو په یو پریکړه لیک کې وویل چې د انتخاباتو د کارکونکو او څارونکو د رای ورکونې د مرکزونو او رای ورکونکو امنیت بنیسي. د کورنیو چارو وزارت تیر اونۍ د انتخاباتو د امنیت طرحه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته وسپارله او ویل چې د رای ورکونې د 4,850 مرکزونو څخه د 414 مرکزونو امنیت نشي ساتلی. د انتخاباتو څارونکو ادارې بیا وایي چې په دې بهیر کې د حکومتي او محلي چارواکو لاسوهنه دوی ته د اندېښنې وړ ده. د ډیموکراسۍ انټرنیشنل موسسې مشر زکریا بارکزی ازادي راډیو ته وویل چې د کورنیو چارو وزارت باید د ولایتي چارواکو د بې طرفۍ موضوع په عملي توګه وڅېړي.
د دولتي مقاماتو او خصوصا د امنیتي ارګانونو بې طرفي په راتلونکو انتخاباتو کې ډېره مهمه ده. په پخوانیو انتخاباتو کې موږ د دې شاهدانو چې مختلف واریان او د امنی قمندانان د مشخصو کاندیدانو لپاره کار کول، خبرې چې کیږي او تعهد چې اخیستل کیږي باید عملي بڼه ولري. که چیرې کوم قمندان، کوم ولسوال، کوم والی د یو خاص کاندید لپاره کار وکړي باید هغې مخه ونیول.
دا څرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې څه موده وړاندې د ولسي جرګې غړو وویل چې دا مهال په یو شمېر ولایتونو کې محلي چارواکو د ځینو کاندیدانو په ګټه کمپاینونه پیل کړي. د دوی په خبره په دې چارواکو کې والیان او د امنی قمندانان شامل دي. کارپوهان په دې باور دي چې که حکومت وشي کړی په انتخاباتو کې د خپلو کارکوونکو او په تیره د ولایتونو د امنیتي مسؤلینو بې طرفي وساتي، انتخابات به شفاف او د خلکو لپاره د منلو وړ وي.
بلخوا د افغانستان د بشر د حقونو ځینې مدافع ټولنې د بشري حقونو د څار د نړیوال سازمان هغه رپورټ تاییدوي چې د 2013 میلادي کال کې کال په دې هیواد کې د بشري حقونو له پلوه ښه کال نه دی بللی. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان په رپورټ کې په 2013 میلادي کال کې د ښځو د حقونو د نه رعایتولو، انتقالي عدالت، د بیان د ازادۍ او د امنیتي ستونزو په هکله اندېښنه څرګنده شوې. جمیله شریف له کابل په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د بشري حقوقو د څار د نړیوال سازمان غو راپورټ لري او هدف ومنه چې په تیر میلادي کال کې په دې هیواد کې د بشري حقوقو وضعیت د اندېښنې وړ بلل شوی. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون ویان رفیع الله بیدار د چهارشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته هم 2013 میلادي کال د ښځو د حقوقو او امنیت لپاره ښه کال نه و. اغه د افغانستان پاکلا د بشري حقوقو د سر د نړیوال سازمان د روسي راپور په اړه وویل
بل شي نه کوم تقریبا زمونږ نظر هم ده. موږ ملکی تلفاتو د تحفظاتو د لپاره په دې کال کې ډېر څه ونه شو کولای او لاس فشار او زایشت او پرغمه هم یاست چې معلومات معلوم ده. خو په وړاندې تاریخوالي د قانون به سنوشتي حالات چې پارلمان کې تر بحث لاندې نو شادي او سیاسي او پګمیداري او دوی برخود ورسره وشو دي. قانون تر په ټوله کې امنیت خراب شوې ده چې د بشري حقوقو د وضعیت د تحفظاتو لپاره خمه هو نه جوړې په 2013 کال کې. دا ټول
د بشري حقوقو د سر د نړیوال سازمان پر رپورټ کې 2013 میلادي کال په افغانستان کې د ښځو د حقوقو د نه رعایتولو، د انتقالي عدالت د نه عملي کولو، د بیان د ازادۍ، امنیتي وضعیت او کورنیو بې ځایه شویو له درکه د اندېښنې وړ بلل شوی. په دې رپورټ کې د یاد سازمان د یو غړي هیدربار له خولې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون په کمزوري عملي کولو هم انتقاد شوی دی. دغه راز په دې خپور شوي راپور کې د افغان امنیتي ځواکونو په کمزورتیا هم خبرې شوي چې نشي کولی په یوازې توګه د غوسې معاملات ټینګ کړي چې د وسلوالو مخالفینو په کنټرول کې دي. خو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون ویان بیا وایي چې د عدلي او قضایي ارګانونو لخوا د بشري حقوقو تر پوښښ لاندې کوونکو ته لازمه سزا نه ورکول تر ټولو لویه ستونزه ده. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د دفاع وزارت نظر هم واخلو، خو هغوی په دې اکله خبرو کولو ته حاضر نه شول. بلخوا د افغانستان د بشري حقوقو سازمان هم 2013 میلادي کال د بشري حقوقو له پلوه د افغانانو لپاره ښه کال نه بولي. د دې سازمان مشر لال ګل لال ازادي راډیو سره په مرکه کې 2013 میلادي کال په دې هیواد کې یو خونړی کال وباله.
2013 کال په افغانستان کې یو خونړی کال و. د ملکي تلفاتو په اړوند باندې، د داخلي بې ځایه کېدو په اړوند باندې، د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي نه هم ډکو، د عدالت ته د نه لاسرسي ستونزې، د فقر، دا ټول هغه لاملونه و چې زموږ د هیواد وګړي را ناخوالو سره لاس په ګرېوان کړي وو. متاسفانه چې موږ هم په دغه نظر باندې چې 2013 کال د خوشحالۍ په ځای د بدبختۍ نه یو ډک کال و.
لال ګل لال وایي د دې ستونزو تر ټولو لوی عمل په هیواد کې روانه جګړه ده، او په خبره تر څو چې سوله رانه شي د بشري حقوقو په برخه کې به هم ښه والی رانه شي. خو هغه له وښوده چې روان میلادي کال به د افغانانو لپاره د بشري حقوقو له درکه ښه کال وي. دا لومړی ځل نه دی چې د افغانستان په اکله د بشري حقوقو د سر نړیوال سازمان اندېښنه څرګندوي، بلکې تر دې مخکې هم ځینو سازمانونو ادارو په افغانستان کې د بشري حقوقو د نه رعایتولو له امله اندېښنه څرګنده کړې وه. په افغانستان کې د بشري حقوقو تر پښو لاندې کوونکو ته لازمه او په وخت سزا نه ورکول او د انتقالي عدالت نه پلي کول تر ټولو لویه ستونزې دي چې د بشري حقوقو یو شمېر فعالان په هکله اندېښنه څرګندوي.
و موردل چې د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان په یو ریپورت کې 2013 میلادي کال په افغانستان کې د بشری حقوقو له پلوه ښه کال نه دی بللی. په افغانستان کې د بشری حقوقو ځینې مدافعان وایي چې د 2013 میلادي کال د بشری حقوقو لارخه په دې هیواد کې ډېرې ستونزې موجودې وي. د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون پوخانی غړی نادر نادری ازادي راډیو ته وویل که جګړه په دې هیواد کې پای ته ونه رسیږي نو په روان کال کې به هم د بشری حقوقو له درکه په دې هیواد کې ستونزې ډېرې وي. له ښاغلي نادری سره په دې اړه نسیم شفا
د بشری حقوقو د سار نړیوال سازمان 2013 میلادي کال په افغانستان کې د بشری حقوقو د وضعیت په اړه ښه کال نه دی خودلای. ویل دي چې په بیلابیلو برخو کې لکه امنیت، لکه د ښځو د حقوقو د رعایتولو او د انتقالي عدالت او داسې نورو په برخه کې ډېرې ستونزې وي. ستاسو نظر په دې اړه څه دی؟ د راپور څومره په ځای راپور دی؟
متاسفانه سکال تقریبا امنیتی واقعیت اکثرا زیات و او ټول آمار ښایي چې ملکی کسان د هر کال نه زیاتره تلف شوي ده او یا ژوبل شوي. د انساني لحاظ نه سږ کال د یو د هغه کلونو څخه و چې پر بشري حقونو باندې زیاتره مشکلات موجود و. نور گزارشونه چې د مختلفو ملي بشري حقونو نهادونو لکه چې د بشر کمیسیون ده او نور دا د دې ښکارندوی ده چې په ځینو مواردو کې گزارش دهی او آگاهی پر بشری حقوقو باندې تیری په مواردو کې سخت زیات شوی ده او دا تقریبا همخانی او همغږي لري همدغه اخرنی راپور چې لسار در لخوا نشر شوی ده. په عمومي توګه د بیان ازادي او سیاسي اشتراک او وند اخستل اکثرا پرمختګ پکې راغلی ده.
بله نادری صاحب بخی، ستاسو نظر اصلي مشکل په څه کې ده چې لډیرو هلو زلو سره سره بیا هم په دغه برخو کې خواله نه راغلی؟
دوه عامل دي. اول عامل امداد چې د بشري حقوقو او د قانون د حاکمیت د ساتلو لپاره یو سیاسي اراده پکار ده. په جديت باندې هغه کسان چې ناقضین د دوی سره برخورد وسي او که په خلکو باندې تیری کوي او بشري حقوقونه یې نقض کوي، معافیت د تعقیب قضایي باید ورته موجود نه وي. دویم عامل دا ده چې جنگ په خپله مختلفې فاجعې منځته راوړي، لکه چې دا ملکي کسان وژل کیږي یا د جنگ پر مهال په مستقیم توګه د ښکېلو ډلو د کارونو او د دوی د عملیاتونو د وجې څخه رامنځته کیږي.
نو نادری صاحب، وروستۍ پوښتنه مې دا ده چې روان کال به ستاسو له نظره د بشري حقونو له پلوه څنګه وي او څه باید وشي چې په افغانستان کې بشري حقونه رعایت سي او دغه اندېښنې هم له منځه ولاړې سي؟
زه امیدوار نه یم چې یو مختلف وضعیت چې بهبود پکې قابل ملاحظه وي له تېر شوي کال نه به هغه ووینو. خواه داخل کم دغه کچه که امپاتی سی و سونت او جنگ زیاد نسی، نو دا امیدواری استا چه داخل دا دغه انتقال سیاسی چه واقعی گید انتخاباتو دو وجه نه، نو که دیسی چه مرسته و کی ورسته.
په 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې د بشري حقوقو له پلوه ستونزې موجودې وې. په دې اړه مو د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د پوخانی غړي نادر نادری سره د ازادي رډیو مرکه واوریده.
ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
دوستانو تاسو کولای شئ چې زموږ ویب پاڼه ته مراجعه وکړئ. زموږ په ویب پاڼه کې زموږ خبرونه، ریپورتونه، ونیس پروګرامونه له نور تفصیل او عکسونو سره کتلای شئ. زموږ د ویب پاڼې پته د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. اوس هم وخت 4:30 بجې شوې. فرشته جلالزه یې وربیا د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی دراوړي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر نن پر امنیتي ځواکونو غږ وکړ چې د انتخاباتو په پروسه کې دی بی طرف اوسي. د کونړ په مرکز اسداباد کې نن شاروالۍ د سولر یا لمری برق پروژې پایل کړې. شاروالۍ وایي د شار د روښانه کولو لپاره لښتلجه نوې څراغونه پر سړکونو ولګول. دا پروژه تر ډیره حده د امریکا د نړیوالو پراختیایي مرستو ادارې یو اس ای تمویل کړې ده. د ننګرهار د چبرهار ولسوالۍ د ډاګو په کلی کې درې تنه د وسلوالو کسانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ په تازه نښتو کې زخمیان شوي دي. خلکو ویلي چې وسلوالو طالبانو د ملکی کورونو څخه پر امنیتي ځواکونو ډزې کړې دي. په نښتو کې د خلکو زیات کورونه تخریب شوي دي. په پاکستان کې د بم په چاودنه کې یو هلک او شپږ پولیس چې د پولیو یا د ماشومانو د فلج د واکسین د کمپاین د امنیت ټینګولو لپاره کار کاوه ووژل شول. د سوریه د حکومت مذاکره کوونکي او د منځلارې اپوزیسیون د ائتلاف استازو نن په سویس کې د سولې خبري پیل کړې. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د غونډې د پایل وینا وکړه. وی ویل چې سخت ستونزې په مخ کې پرتې دي. د یوکرين په مرکز کیف کې نن د مظاهرو ضد پولیسو د هغو موانعو په لری کولو پایل کړی چې اعتراض کوونکو جوړ کړی وو. اسوسییټډ پریس د ډاکټرانو په حواله وایي په تازه خوډب کې دوه تنه وژل شوي دي. د یوکرين د کورنیو چارو وزیر خبرداري ورکړی چې د مظاهره کوونکو په وړاندې د زور څخه کار اخیستل کېدلای شي. د القاعده د تروریستي ډلې یو مشکوک غړی چې مصرای دی په مسکو کې نیول شوی په روسیه کې د مهاجرو فدرالي ادارې نن وویل چې دغه سړی د اسنادو د چرنې په وخت څرګنده شوی چې غالبا دی په مصر کې د القاعده غړی وو. په دې ارتباط تحقیقات روان دي. او د امریکا د ملي امنیت د ادارې تشدیدلې قراردادي چې پټ استخباراتي معلومات یې افشا کړی وو دا وزیرت کړی چې وایي د روسیې لپاره یې جاسوسي کوله. سنولن ادوارد سنولن ویلي له کومې فهم څخه پرته او په یوازېتوب یې د امریکا د استخباراتو د ادارې د څارنې د پروګرام په اړه معلومات افشا کړل.
خبرونه ولاساده یې رادیو نو اوریدل. دوستانو په خبرونو کې مو اوریدل چې د ننګرهار په چپلیار ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ پنخته کې ملکی خلک ټپیان شوي دي. چارواکي بیانخته تاییدې یو د ملکیانو د ټپی کېدونه به خبري خې پاړې له سیمې د ازادي رادیو د خبريال شاه محمود شینواري راستولې رپورټور.
د ننګرهار د چپلیار ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې د دې ولسوالۍ په ډاګو کلی کې لوړ مورز راهیسي د وسلوالو طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د تبادله کېدلې چې بل اخره تیر ورځ وسلوالو طالبانو د خلکو د کورو له شاوخوا سیمو څخه پر امنیتي ځواکونو بریدونه ترسره کړل. دوی وایي پرون ناوخته چې نور امنیتي ځواکونه سیمې ته ورغلل او پر طالبانو یو وسلوال برید وکړ. په پیله کې ملکی وګړي زخمیان شوي دي. ادم خان سیره چې د ډاګو کلی اوسیدونکو او د ټاکنو د خپلواک کمیسون کارکونکو دی وای د هوان یو مرمۍ د دوی په کور لګیدلې چې د د وړې لور په ګډون درې تنه دی وی کورنۍ زخمیان شوې دي.
د ډاګو کور کې یو مېرمن او یو دولس کلن هلک او یو وکړنه جلی ټاکل شوې دي چې د خزي او د وکړنه جلی روغتي حالت ښه دي. خو د دولس کلن هلک چې د حالت نازک خودل شي او دا رنګ روغتون ته انتقال شوي په جلال آباد کې. د هغوی بېرته پاکستان ته د شپې انتقال کړی دی چې روغتیایي حالت یې نازک دی او په سر برخه کې ټینګ شوی دی.
د چپرهار ولسوالۍ د ډاګو کلي اوسیدونکي او د دې پیښې عیني شاهدان وایي چې وسلوالو طالبانو د ملکي خلکو له کورونو څخه پر امنیتي ځواکونو ډزې کولې چې د امنیتي ځواکونو په متقابل ډزو کې ټولې مرمۍ د عامو خلکو په کورو لګېدلې. د دوی په خبره د یادو کسانو د ټپي کېدو سره خوا کې په لسګونو کورونو ته مالی زیانونه هم اوښتي دي.
او دا زمونږ د کورو څنګه نه دغه زیانه چې طالبانو ډزې وکړي او وسه هغې خوانه مرمۍ راغله او زمونږ د کلا مابین کې یو ګټه سوله دي
چپرهار ولسوالی یو سیمه ایز ډاکټر آزادې راډیو ته د نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې د یادو کسانو پرته درې تنه نور ملکي خلک هم په دې نښته کې ټپیان شوي دي. نوموړي وویل چې یوه میرمن په هاشخېلو قریه کې او دارنګه په چارقاله او میاګانو کلي کې هم یو ماشوم ټپي شوی چې زخمونه یې سرسري وو او د کلیوالي ډاکټرانو لخوا یې درملنه شوې ده. وموغختل چې په دې اړه د چپرهار ولسوالی مسؤلینو نظر له ځانه سره ولرو خو د مرکې کولو انکار وکړ. خو د ننګرهار د امنیت قمندانې د امنیت امیر جنرال عبدالجمیل وایي دوی تیره ورځ ناوخته ولسوالۍ ته اکمالات کړي او نښته هم رامنځته شوي ولې د ملکي وګړو تلفات یې په کلکه رد کړل. دا چې تاسو وایي ملکي خلکو ته تلفات رسیدلي کاملا یې ردوم دا دروغ دي. دا طالبان د خپلو خلکو ته وایي چې پروپاګنډا وکړي که رښتیا هم چاته زیان رسیدلی وای نو موږ ته راپور راته. وسلوالو طالبانو تر اوسه د پرونی پیښې په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. دا ستونزه یوازې په چپرهار ولسوالۍ کې نه ده بلکې له دې وړاندې له یو شمېر نورو ولسوالیو هم ځینو اوسیدونکو رسنیو ته ویلي وو چې وسلوال طالبان د عامو خلکو له کورونو څخه د سنګر په توګه کار اخلي او د امنیتي ځواکونو په متقابل ډزو کې بیا د عامو خلکو جونګړي او بېګناه خلک قرباني کیږي.
آزادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په سویس کې نن د سوریې د روانې جګړې د ختم او د روانې شخړې د یو ډیپلوماټیک حل په هدف نړیوال کانفرنس پیل شو. په دې کانفرنس کې د سوریې حکومت او اپوزیسون د لومړي ځل لپاره په ګډو خبرو اترو کې برخه اخیستې ده. رسوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبری څانګې د ریپورت مهم ټکي دروري.
د سوریې په اړه په نړیوال کانفرنس کې چې نن د سویس په مونټرو ښار کې پیل شو په دې هیواد کې د روانې جګړې د سوله ییز حل په اړه خبرې او بحثونه کیږي. په سوریه کې د شخړې له پیل راهیسې دا لومړی ځل دی چې د بشار اسد د حکومت مقامات او د اپوزیسیون مشران له یو بل سره مخامخ په خبرو کې ګډون کوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون د کانفرنس د پرانستلو پر مهال ویل دا د سوریې د شخړې د هواري لپاره یو فرصت دی.
After nearly 3 painful years of conflict and suffering in Syria.
دوی د سوریې د شخړې او کړاوونو له دریو دردونکو کلونو وروسته نن د تته خو رښتینی هلي ورځ ده. د لومړي ځل لپاره د سوریې حکومت اپوزیسین د سیمه هیوادونو او نړیواله ټولنه په سوریه کې د مرګ بربادی او بې ځای کېدو لپاره چې د سوریې د ژوند بوګنون کې حقیقت ده د یو ډیپلوماټیک حل لټکوي. د متحده ایالاتو او روسیې په ګډون د شاوخوا څلوېښتو هیوادونو پلاوي په دې خبرو کې برخه لري. په همدې حال کې د ایران ولسمشر حسن روحاني ویل د سوریې په اړه د روان کانفرنس د کامیابۍ امکانات لږ دي ځکه د هغه په وینا په دې خبرو کې د تروریستانو ځینې ملاتړي هم برخه لري. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون د سه‌شنبې په ورځ ایران ته د سوریې په اړه په نړیوال کانفرنس کې د ګډون بلنه بیرته واخیسته. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د ملګرو ملتونو د مشر دا ګام رد کړ او وی ویل هیواد د پلان درلود چې د کانفرنس ته یوازې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال واستوي. متحده ایالاتو د سوریې د حکومت ضد اپوزیشن د سویس په کانفرنس کې د ایران له ګډون سره مخالفت څرګند کړو. واشنگتن او د سوریې ملي ائتلاف وایي ایران د سوریې له رژیم څخه پوځي او مالی ملاتړ کوي. په سویس کې د سوریې په اړه نړیوال کانفرنس په داسې حال کې پیل شوی دی چې د جرمونو د پخوانیو نړیوالو څارنوالانو په یو رپورټ کې راغلي چې د بشار اسد رژیم په دې هیواد کې د شخړو له پیل راهیسې تر اوسه پورې شاوخوا 1000 زندانیان اعدام کړي دي.
په داسې حال کې چې د روسیې په ساحلي ښار سوچي کې د اولمپیک د ژمنیو لوبو نیټه نږدې شوې د دې لوبو د امنیت په باب اندېښنې هم زیاتې شوې. روسیې امنیتي ځواکونه په سوچي ښار کې د هغه ښځې لټون کوي چې دوی په باور راتلونکي میاشت دغلته د یوې تروریستي حملې پلان لري. په دې اړه د ازادي راډیو د خبری څانګې بل رپورټ رضوان مراد دروري.
ټاکل شوې ده چې د اولمپیک ژمنۍ نړیوالې لوبې راتلونکي میاشت د روسیې په ساحلي ښار سوچي کې پیل شي. په روسیه کې وروستیو امنیتي پیښو ته په پام سره د سوچي د اولمپیک لوبو د امنیت په باب اندېښنې هم زیاتې شوې دي. د تورې بهیرې پر غاړه پروت سوچی ښار کې امنیتي ځواکونو د 2 کلنې روزانه ابراهیموفا تصویرونه خپاره کړي دي. روسي مقامات په دې باور دي چې د قفقاز د اوسیدونکو د سوچی د لوبو د ګډوډولو په هدف یو تروریستي بریت پلان کړی دی. روسي ځواکونه وایي ابراهیموفا د قفقاز له سخت دریځو سره اړیکه لري او په روانه جنوري میاشت کې له هغو امنیتي کمربندونو تیره شوې چې د سوچی د اولمپیک د امنیت لپاره جوړ شوی دی. د روسي امنیتي ځواکونه د غراز د 4 نورو مشکوکو خوځو لټون هم کوي. وروسته راغې چې سوچی ښار د اولمپیک د ژمنیو لوبو د کوربتوب لپاره وټاکل شو، انتقاد کوونکو د ښار ته د امنیتي ګواښونو په باب خپلې اندېښنې څرګند کړې. د روسیې د شمالي قفقاز د سخت دریځو وسلوالو مشر ډاکو عمروف په سوچی ښار کې د اولمپیک پلان شوې لوبې غندلې دي او هغه د شیطاني لوبو په نامه یادې کړې دي. عمروف ګواښ کړی چې د دې لوبو د مخنیوي لپاره به په ټول وس او توان کار وکړي. خو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د روانه جنوري میاشت په 19 نیټه د سوچی د امنیت په اړه وویل
دی
وایي موږ او د دې لوبو تنظیمونکي دا دنده لرو چې د دې لوبو امنیت ټینګ کړو. موږ دې هدف ته د رسیدو لپاره هر اړخیز ګامونه اخلو. متحده ایالات د سوچی د اولمپیک لوبو د امنیت په برخه کې له روسیې سره همکاري کوي. د متحده ایالاتو د دفاع وزارت یا پنټاګان وایي د روسیې د غوښتنې په صورت کې به په توره بهیره کې د سمندري ځواکونو 2 بیړۍ او هوایي ملاتړ چمتو وي. روسیې د سوچی د اولمپیک لوبو د امنیت په هدف شاوخوا 40,000 پولیس او سلګونه ځانګړي امنیتي افراد ځای پر ځای کړي دي.
مخکخي خزي
احمد شیبر یم خبرونه ته شرخ لای دا ځل د مخکښ شوزو په پروګرام کې داسې څوک را سره ملاده چې نن سبا د شوزو د لاسي صنایعو لپاره د یو بازار د جوړولو هڅه کوي. د دې ترڅنګ شل جریبم ځکه اجازه کړی او پکې هڅه کوي چې نوای پر مختل زراعت رایج کړي. د دې د 4 کلو لپاره کوپراتیف هم جوړ کړي. وژي امیل د مدني ټولنې د همغږي د مرکز غړي د اقتصادي هڅو ترڅنګ ادبي هڅې هم کوي. د ټولې هڅې یو شزه یو افغان شزه چې لګنو کلتوري ستونزو سره هم مخامخ ده څنګه کوي لدی به واورو. وشجان لومړی خدای راته وای چې په اقتصادي برخو کې مو په خپل فعالیتونو کې نور شې څومره ملګری کړی دي.
کوم کسان چې ما سره کار کوي تقریبا 3 برخې میرمن دي.
څه شې دي به شي ودی چې دغه احساس تر سره پیدا شي چې نور میرمن هم په کار راشي او یو اقتصادي منبع ورته پیدا شي.
میرمن د څه غواړي چې یو مړی حلال ډوډۍ په خپل دسترخوان کې ولري. نو په دې خاطر زه یو فابریکه جوړوم. ام سکهاله ان شاء الله دا فصل د انګور مونږ راخلو. د دې په خوا سره یو د یو پروژه ده او یو ماشين دی چې هغه د ټولو طبي بوټو څخه شیره راخلي. په تبابت کې کارځي او کولی شي چې هغه د ګلانو نه عطر جوړ کړي. یعنی مونږ کولی شو چې د نوې کارونو په اجازه ولو سره ډیر خويندې مصرف وکړو.
تاسو یو اندازم ځکه اجاره کړې ده په همدغه ځکه کې تاسو انګور کوي او لدی انګور به استفاده کوي یو غوړی چې بیا په دې ډول باندې فابریکه هم ورته جوړ کړي.
د شل جری بد پاره فابریکه د پاره گرین هاوسونه جوړیږي چې په گرین هاوس کې په نوې زراعت کې هغه انګور ډیر ښه نتیجه ورکوي چې په گرین هاوسونه کې په چایلو کې راوچیږي. هر گرین هاوس چې 9 متر البته سوړ دی او 50 متر اوږدوالی دی په دې کې چایلي او هلکیږي. خاص انګور اچول کېږي شپږ ټنه په کې اچول کېږي. په هر یو کې 3 ټنه ممیز ته اخیستل کېږي. بیا ممیز فابریکه ماشین ته وړل کېږي. ماشینې په خپلې پریمینځي په خپلې وچي بلخره د فلټریږي چې دکې خاوره کې نه تیر نشي. بیا یې سورته یې یعنی درجه بندي کوي. بیا په مخصوص پارافین باندې هغه ته جلاوه کوي او د بسته بندي ماشینونه موږ وارد کړی دي چې هغه کې بیا مارکیټ چې په کوم اندازه موږ نه تقاضا ولري په هغه کې فرمان ورکوو هغه نه کارتن اوتومات راوځي او د کیږي.
تاسو دغه چل چا در زکو سي په دې ډول باندې تاسو دا کارونه مخته وړي.
خبر دلته چې و کار کوي چې زه په زراعت مالداري کې بوخت يم او ډیر ماته دلچسپ دي چې الله تعالی یو چانس بل د تحصیل لپاره کړی او ما په علمي شکل د تحصیل په دې برخه کې کړی و.
د راپورونو له مخې په افغانستان کې د شوزو په تولیداتو کې تر ټولو مهم تولید لاسي صنایع دي. اوسې عمل تاسو په دې برخه کې د سیار بازار جوړېدو ته ملا تړلې، دا بازار چیرته جوړوي؟
دا تخت استالف ته یو ورځ لاړم چې ولې دغه خوانی رستورانت ډېر خراب او بد حالت کې و، نو دا ځای دومره ښایسته و، بله تشبیه یو جنت غوندې، یو منظره لري، یو دره له دې خواته وشه درې خواته. نو ما ته دا مفکوره پیدا شي څه کېږي چې دغلته دا رستورانت بېرته فعال کړو او وکړو چې دغلته یو سیار بازار د ښځو د محصولاتو د خرڅلاو دپاره یو دوه ورځې خاص مونږ اعلان کړو، لکه پنجشنبه بازار، لکه شنبه بازار چې جمعه ټول فامیلونه راشي، دغه دوه ورځې مونږ اعلان وکړو چې مېرمنې دلته غرفې جوړې کړو، دوی خپل لاسي صنایع خوستن دغه ځای دغه اصیل صنایع چې دا د خټونه جوړېږي مېرمنې پکې کار کوي په کورونو کې، څه کېږي چې دغلته بازار وي او دوی وکولی شي خپل محصولات خرڅ کړي. مونږ کولی شو چې د نورستانه د هغوی لاسي صنایع راوړو او دلته یې خرڅ کړو، د وردګو نه، د غزني نه، د نور ځایونو نه دلته خرڅ شي، دلته سیلانیان راشي، وهڅول شي. افغانان چې په خارج کې دي او غواړي خپل کابل بیا بېرته وګوري، دې ځای ته را دعوت شي، بروشورونه یې ولري په پدې ګستوزونو کې هوټلونو کې ورکړو، که څوک غواړي چې هغه ځای وګوري دغه سهولتونه لري، مونږ ورته کولی شو خدمات وکړو، په ښه عالي نورمونو باندې برابر ورته غذا او هر څه هلته ولرو. سږ کال نیت هم دی چې په همدې حمله پورې جوړوو.
وجه عمل د مخکښو ښځو په پروګرام کې را سره میلمنه ده، د دې اقتصادي هڅو ترڅنګ ادبي هڅې هم کړې دي. وجه عمل د میرمن بهیر ته تاسو ورځي، میرمن بهیر لپاره تاسو څه کړی؟
سلور کاله مخکې چې زه خبر شوم او اته مې جډون وکړو او خپل هغه ابتدایي لیکنې مې هلته واورولې او ټول تشویق کړم او هلته زما نیمګړتیاوې په ګوته شوې. یعنې ما دپاره ډېر ښه ځای و او ډېر خوشحاله یم چې الله تعالی داسې یو مرکز مونږ ته را کړی دی او داسې یو ځای دی چې مونږ غوندې کوو، خویندې راځي او هلته مونږ د سبا دپاره ګامونه اخلو او خپل ټولنې دپاره همدې ځای نه مونږ کولی شو چې ډېر کارونه وکړو او خپل ټولنې ته ډېر خویندې معرفي کړو د دې ځای نه.
څرنګه کېدای شي چې بل افغان ستاسو په څېر فعاله شي، یعنی هم اقتصادي هڅې وکړي، هم ادبي هڅې وکړي او نورو مېرمنو ته هم خیر ورسي؟
زموږ په وطن کې قانون باید په ټول یو رقم تطبیق شي، په هغه صورت کې یو انساني ټولنه چې کله جوړ شي او برخوردونه انساني وي، زه فکر کوم چې بیا په هغه صورت کې
بله اوجه جان یو خدا داسې ووایي که چېرته داسې وشي، که چېرته داسې وشي، دغه چېرته ستاسو په ژوند کې هم نه دي شوي خو تاسو ډېر کار کړی دی، یو بل څوک په دغه شرایطو کې څرنګه کېدای شي چې ستاسو په رنګ شي؟
لږ د جرأت وکړي او خپل د ټولنې د اناناتو په خلاف دی ګام وچت نکړي، هدف وټاکي، د هدف دپاره هلې ځلې وکړي، هر هغه څه چې انسان وغواړي هغه انشاءالله چې کېږي.
اوجه عمل مننه چې د مخکښو ښځو په پروګرام کې مو له ازادي راډیو سره برخه واخیسته.
مننه کوم، هیله منم چې نور خویندې هم ځان ته جرأت ورکړي او دغسې یو ګام پورته کړي، هغوی هر څه کولی شي، ښځه هیڅ ناتوانه نه ده.
نیما نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې لینا شریفي،
د نیمې نړۍ ترنو اوریدونکو سلام، په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ زه لینا شریفي د دې اونۍ خبرونه پیلوم. دې خبرونه کې به خځو ته د ورزش د ګټو په اړه خبرې وکړو. دا به هم ورو چې خځې څنګه کولای شي په کور کې ورزش وکړي.
نو ما یو درسپن بزای پړې اخیستې او نور وسایل ما په کور کې جوړ کړی چې کولای شي مثلا په قطۍ کې وړو وړو کې ریګ یا خټه واچي، لرګې پکې کېدی کنه د وزن د پورته کولو ښکته کولو لپاره، هم د لاس د حرکاتو لپاره.
درنو اوریدونکو،
ډاکټران وایي ورزش کول ټول انسانان په تیره خځې له ګڼو جسمي ناروغیو او رواني مړاویتوب ساتي او د بدن په پیاوړي کېدو کې ډېره ونډه لري. ډاکټران وایي ګڼې ښځې د ورزش په ګټو نه پوهیږي او له دې امله له ګڼو رواني ناکراریو او جسمي دردونو چې دوی یې په کور کې د ورزش په مرسته درملنه کولی شي ځورېږي. سره له دې چې ډاکټران د ورزش په کولو ټینګار کوي، خو ګڼې افغانې میرمنې او نجونې یا د شرم له مخې او یا هم د بوختیا له امله ورزش نه کوي.
من زمینه رفیع یم، متاسفانه زه خپله ورزش نه کوم. متاسفانه چې زما مسؤلیتونه بیرون ډېر دي، نشم کولی چې ورزش وکړم.
خو ګڼې ښځې بیا د ورزش په اهمیت پوه شوي. د کابل اوسیدونکې راشده وایي کله یې چې ورزش نه کوه روغتیایي حالت یې ډېر خراب و. هره اونۍ به ډاکټر ته تله، دوا به هم ګټه نه کوله، خو وروسته له دې چې ورزش یې پیل کړ وزن یې کم شو او روغتیایي هم ښه شوه.
زما والا پنځه کاله سپورت وکړ. زما یو سل شل کیلو وزن و، زه اوس پنځه اویا کیلو کېم. زه نور غواړم چې نور کم شم او یو کیلو کې اوسم. دا چې دی سپورت اعصابو ته فایده لري. اول خپل عمر ډېر زما زړه تنګېدله کور کې کېناستلم. هر هفته کې زه ډاکټر ته تللم، مګم هېڅ دوا فایده نه کول. چرت مې وهل څنګه وشي څنګه وشي، په خدای ډوډۍ مې هم د شپې د خواړه نه خوړل. اوس چې شکر سپورت کوم، شکر فضل خدای ده چې نه ډاکټر ته ځم چې کاریزه شم کوم، ځان ته خوله ورکوم، یو مایات جوړ تیار ایم. ډیره ګټه راته کړې ده، زه خوشحاله یم سپورت نه.
د کندهار اوسیدونکې نرګس چې له څلورو کلو راهیسې ورزش کوي وایي چې لومړی یې ورزش له سپکو او ساده حرکتونو پیل کړ او اوس یې حرکتونه هم زیات کړي او وخت هم. نرګس وایي چې ورزش کول نه یوازې د ښځو روغتیا ساتي، بلکې ښکلا یې هم ساتي.
ورزش کوه څلور کاله کېږي، بیا ډېر مو اندام ښه ساتلی دي او ډېر مو اعصاب ښه ساتلی دي، ډېر مو پوست ښه ساتلی دي. خو ډېره فایده وجود کوي، یو رقم فشار به مې لوړې دي یا به یو رقم ډېر ښکته کېدي. چې ما ورزش شروع کړي زما
د سردار محمد داود خان روغتون د ارتوپیدی برخی متخصص اسماعیل وردگوایی ورزش کولو ته عمر نه دی ټاکل شوی. ښځې په هر عمر کې چې وي کولای شي ورزش وکړي. ښاغلی وردگ، ورزش کول د رواني ناکراریو د مخنیوي تر څنګ د هډوکو او مفصلونو د تقویې لپاره هم ګټور ګڼي.
په هډوکي باندې مثبت اثر لري، په عضلاتو مثبت اثر لري، هغه رنج د حرکاتو نورمال ساتلی شي، زر نه سولیږي مفاصل، او هغه تکلیفونه چې پس د څلوېښت کلنۍ د ښځو خصوصا پس د دې چې دوره نفاس شروع کیږي او ضعیفي د هډوکي عمومي په وجود کې راځي، د هغې نه ډېر تر ډېر حده مخنیوی کوي. دا د هډوکي د قوت او مقاومت ساتلی شي.
په افغانستان کې چې اکثر ښځې له کوره بهر کار نشي کولی او د دودیزو بندیزونو او یا هم د ورزش ځایونو د نشتوالي له امله له کوره بهر ورزش نشي کولی، نو دوی څنګه کولی شي چې په کور کې ورزش وکړي او له ګټو یې برخمنې شي؟ سپوږمۍ هغه میرمن ده چې له څو کلونو راهیسې په کور کې ورزش کوي. دا په کور کې د خپلو ورزشي تمرینونو او تجربو یادونه کوي.
ورزش خو فعلا کوم، اول مې نه کوه چون زه د کور د کارونو نه بیکارېدم. ما ته بیخي د ملا درد پیدا شو، یعنی زه ډېره په تکلیف وم. بیا چې زه ډاکټر ته لاړم، ما ته ویل چې ستا یوازینی تداوي ورزش دی چې ته باید ورزش وکړې. بیا زه تقریبا درې څلور میاشتې لاړم کلب ته. متاسفانه هغه کلب د هغې ځینه کډه وکړه، لرې شو، ما نشو کولی چې هلته لاړه شم. بیا هماغه تمرینات چې ما د استاد نه زده کړي وو هغه زه اوس په کور کې کوم. مثلا زه چې سهار پاڅېږم، مونځ چې وکړم، د مونځ نه وروسته زه پنځه دقیقې جای په جای یعنی دا ویش کوم چې زما وجود ګرم شي. بیا د هغې نه لاس یا پنځه لاس کرته د لاس حرکت، هغې نه وروسته د ملا حرکت، د غاړې حرکت، دا مې چې پوره کړه. مثلا د خېټې حرکت، هغه خلک چې غواړي چې خېټې مثلا چې اهمیت یې ډېرې اوبه کې دېرش کرته دي، په څملاستو څملي ښکته او پورته دي شي، خپل پښو تدبیر ته چې څملي خپل پښو ته د سر راپورته کوي، یعنې په مرور د زمان سره د دوی دغه د ناس پړسوب کینی. او د هغې نه نه وروسته یعنی سل دفی زه رسبان بازی کوم. همداسې ټول حرکات نو چیسې چې استاد ښودلې هماغسې زم کوم. اوس په وجود دی چې زه خپل د کور کارونه کوم، دفتر ته مرزم، خپل ورزش ته ما یو ساعت ایستلی د پنځو نه تر شپږو پورې. نو عادي هماغه زما دردونه اوس کم دي، خوشبختانه.
ګڼې ښځې د ورزشي وسایلو نه درلودل بهانه کوي، وایي چې پرته له وسایلو ورزش نشي کولی. خو سپوږمۍ وایي چې که څوک وغواړي بی له ورزشي عصري وسایلو هم کولی شي ورزش وکړي.
زه خو وسایل نه لرم، ځکه چې یو دفعه ما یو د دویش ماشین بیک چې ډېر غټه مو برقي و، د هغې قیمت 20,000 روپۍ و. نو چون زما اقتصاد تقاضا نه کوله چې زه هغه واخلم، نو ما یو د رسبان بازۍ پړی اخیستې او نور وسایل مثلا دي ما په کور کې جوړ کړي چې کولی شي مثلا په قطۍ کې وړو وړو کې ریګ یا خټه واچوي، لرګی په کې کېږدي که نه، د وزن د پورته کولو ښکته کولو دپاره، همداسې د لاسته حرکاتو دپاره.
اکثر ښځې هغه وخت چې ډاکټر د ورزش کولو ورته ووایي یا دا چې وزن یې زیات شي بیا ورزش ته مخه کوي. خو د ورزش کارپوهانو ورزش کول ټولو انسانانو ته ګټور ګڼي. د افغان خویندو د ورزشي کلب مشره فرشته فرح وایي ورزش کول په تېره هغو ښځو ته چې فزیکي فعالیتونه یې کم دي ډېر ضروري دی. نوموړي د ورزش د ګټو د یادولو تر څنګ د ورزش د وخت او په دې اړه چې آیا امیدوارې ښځې ورزش کولی شي که نه معلومات راکوي.
ورزش د ښځو لپاره ضروري ده، هغه ښځې چې په کور کې دي، هغه ښځې چې امیدواره دي، او هغه نجونې چې بهر په کارونو بوختي. نو د ما لارښوونه د دې لپاره دا ده چې ورزش وکړي تر څو صحت ولري. یوه ګټه د ورزش دا ده چې ډېرې ښځې فشار د وینې لري، غوړ د وینې لري، دردونه لري، د ملا دردونه لري، د غړو دردونه لري، که دوی ورزش وکړي د دغه همرازو نه به د دوی لپاره جلوګیري وسي.
یوه ښځه تاسو په نظر باید د ورځې څومره څو ساعته ورزش وکړي؟
اصلا ورزش فرق کوي، یو ساعت هم کېږي، یو نیم ساتم کیگی، لدین دیرم کیگی، مگر ده انسان ده پار روزمره دوال ده نارینه و ده خزه ده پار نیم سات ورزش حتمی و حتمی ده، او کنیسی که ولی ادقل 15 دقیقه باید ورزش شکی.
پر افغانستان که زیتر خزه پا کور که دی دوی وسایل و کلپون و ده تلاس رسایی نلری، ده خزه لکوم و حرکتون و او لکوم و وسایل استفاده که ولی سیت ورزش شکی.
ده ضروری نده سه انسان امکانات لری ده باند لارسی ورزش شکی یا یو کلپ تلارسی یا بل جای تلارسی، اگر دوی که ولی سی پخپل کور که ورزش شکی تا ده خپل ده ناس پا کوټه کې دوی کولی سي سي ورزش وکړي. هغه ښځې چې فرزن په کلیو کې ژوند کوي دي هغوی روغتیا نسبتا د ښاري ښځو ته ښه ده، ځکه چې هغوی ډېر فزیکي حرکات لري. د هغوی دپاره د ما وینا دا ده چې دوی همیشه په خپلو باغونو کې، په خپلو پټیو کې، په خپلو اویلیو کې باید کشت و ګذار وکړي یا پیاده روي وکړي یا ځغاسته وکړي، او که چېرې دا امکانات هم نه و په خپل هغه ماحول کې کولی سي سي ځای په ځای منډه سي ورته وایي دوی خپل حرکات ته دوام ورکړي تر څو خپل صحت ته متوجه اوسي.
آیا ورزش کول حامله ښځو ته زیان نه رسوي؟
هیڅ وخت ورزش کول حامله ښځو ته زیان نه رسوي. زه نه وایم چې مثلا یو امیدواره ښځه جمپ وهي، زه نه وایم چې یو امیدواره ښځه باید رزمي سپورت وکړي. یو امیدواره ښځه ډېر په کراره کولی سي پیاده روي وکړي، ډېر په کراره کولی سي د یو چوکۍ نه لاس کلک ونیسي، یا خپل پښه کته کې پورته کړي، ډېر په کراره هغه کولی سي مثلا په شا څملي او لاسونه څنګ ته کېږدي، ډېر په کراره خپل پښې جګې کې کته کې. یا نو ډېر اسانه خبره دا ده چې دوی تلاش وکړي چې ورزشي خبرونه د تلویزیون د طریقه دوی وګوري، انشاءالله د دوی لپاره به هیڅ مشکل نه وي.
ځینې ښځې وایي چې موږ درسته ورځ په کور کې کار کوو، نو دغه ورزش ته موږ ضرورت نه لرو چې نور ورزش وکړو. تاسو څه وایي؟ آیا دغه منډې تللې چې د ورځې ښځې وهي، آیا په ورزش کې شمېرل کیږي؟
نه، زه فکر نه کوم، ځکه چې هغه ژوند داسې ځان ته جوړ کړی چې همیشه تلاش کوي چې کار بیرته پاتې نه سي. د رواني لحاظه دوی آرامه نه وي، که دوی د ځان لپاره د ورځې 15 دقیقې هم وګړي چې د خپل ځان لپاره ژوند وکړي، نو باید 15 دقیقې په آرام فکر سپورتو کی فقط ځان ته متوجه، خپل سپورت ته متوجه.
اورتوپیدی ډاکټر اسماعیل وردګوی هغه کسان چې ورزش کوي د ورزش په وخت باید خپل روغتیایي حالت په نظر کې ونیسي، کنه د ګټې په ځای به تاوان زیات وي.
ساش د زنګانو تکلیف وي، هغه کولای شي چې ځای په ځای سپورت وکړي، مثال بایسکلک نه استفاده وکړي، پښې کته پورته کړي. دا ورزش کده د چا چې زنګانو نه درد کوي، او که وګرځي یا په تسمه باندې منډې وکړي، دا د زنګانو درد بر علاوه چې نه کوي به نور تکلیفونه ورته پېښوي. د چا چې ملا درد خی هغه د ملا د عضلاتو د تقوی سپورتونه وکړي، لکه داسې چې په ځمکه پر مخې استراحت وي، لاس پښې جګ کړي او یا اوبازي، دا سپورتونه د ملا دپاره ښه دي. مثلا د غاړې تکلیف کوي، دا آزاد حرکات داغه توسیه کیږي دوراني حرکت کته پورته وزن کمول د پاره نو که زنګنونه در نه کوي منډه ورته ښه ده او کسنی جګوي بیا ورته منډه ښه نه ده هغه سپورتونه چې ځای په ځای کیږي مثلا په استراحت کې پراته وي کینی بیرته استراحت شي کینی جګ شي دغه سپورت ورته ښه ده همچنان غذا بیا ډېر رول لري نسبت سپورت ته هغه غذا چې انرژي تولیدوي د هغې نه پرهیز وکړي هغه ورته ښه سپورت چې هغه سپورت وشي چې مفصل ونه ځوروي هغه ښه کار ده مثلا تقویه د عضلات وي مفاصل توازی ده چې حرکت ونه کړي هغوی ته شخوالی پړسوب دردونه پیدا کیږي خصوصا څوک چې تکلیف ولري په همدې خاطر سپورت یو لازمي شی ده خو بهتره به دا وي یا څوک چې تکلیف یې ډېر وي یو ډاکتر یا فیزیوتراپیست مراجعه وکړي که هر قسمت د بدن خپل خاص سپورت غواړي معمولا د آزاد اطمینان نقص نه لري سهار د خوړ
ترنو اوریدونکو د دې اونۍ نیمه نړۍ هم دومره وا که خبرونه ته لیکونه راستوي نو زموږ د پوسټ شمیرې ته دی په کابل کې څوار لسیو بیا په خوست او کندوز کې یو په جلال آباد کې څلور نور نو تر بلې خبرونه اجازه غواړم خات او آباد دی وای
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي به نه و پرانستل شوی
خلکو حکومت منوي
دیموکراسي نه وای نو رسنوي منوي
ازادي رادیو د دیموکراسي املا تړي